Radio.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. لدی شبی د اوسری رادیو خبرونه پیل شوه چې د ماشم تر او بجو دوام کوي. نن یک شنبه ده، د مریض ديار لسو څلور نیوی د سنبولې اتمه او د 2015 میلادي کال د اگست دیرشمه. د اوسری رادیو په د لومړی خبری مجله کې چې ز اسمت څاروانی د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم، په هلمند کې د لسکونو وسلوالو طالبانو د وشل کېدو په اړه، د افغان چارواکو د ادعا په زابل کې د طالبانو د خپل منځي نښتو او ځینو نورو موضوعاتو راپورونه لرو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د هلمند والی وایي د موسی کلاه د بیرته نیولو په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. د ایران ولسمشر له لویدیځ سره پر اتمی موافقې د پارلمان له رایې اخیستلو سره مخالفت وکړ، او اتریشي چارواکو بیا په یوه لارۍ کې غیر قانوني پناه غوښتونکي نیولي دي. د خبرونو تفصیل. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلاه ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. د هلمند والی میرزا خان رحیمی په دې اړه پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې د وررسېدلو استخباراتي معلوماتو له مخې په موسی کلاه ولسوالۍ کې په روانو عملیاتو کې تر اوسه پورې 150 وسلوال طالبان وژل شوي دي. نوموړي همدارنګه په دې عملیاتو کې چې افغان هوایي ځواک هم پکې برخه لرله، د 2 افغان سرتیرو وژل کېدل تایید کړي دي. په دې اړه نور جزئیات وروسته په یو راپور کې وړاندې کیږي. افغان چارواکي وایي سرتیرو یې د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه پوسته نیولې ده. د بدخشان مرستیال والي ښاغلی بیدار پرون ازادي راډیو ته وویل د ووم کنډکټ قمندان امان الله په مشرۍ یو شمېر سرتیرو د کزدی پل په سیمه کې چې د وردوج ولسوالۍ ته په غځېدلې لاره کې پرته ده، د وسلوالو پر دې پوسته برید کړی او هغه یې نیولې ده.
دغه پوستا د کزدی د پل په سر باندې یو مهمه ستراتیژیکه نقطه وه د طالبانو لخوا نه، چې د عامو خلکو خصوصا د دولتي مامورینو لپاره یو لوی تهدید و. 3 طالبان وژل شوي، 2 دستګیر کړي دي.
د بدخشان مرستیال والی وایي دا پل چې وسلوالو طالبانو پرې پوسته جوړه کړې، د خلکو او حکومتي مامورینو د تګ راتګ په لاره کې مهم پل دی. روسیا وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لوري یو اوکراینایي یرغمل خوشي شوی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندي ماریا زخاروا پرون وویل د دیمیترو بیلی په نوم د اوکراینای د روسی چارواکو د هغو فعالو هڅو په نتیجه کې خوشي شوی چې له افغان حکومتي لوري سره په نږدې هماهنګۍ ترسره شوي دي. ویاندي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل، خو ویل چې دوی چمتو دي نوموړی اوکراینای دغه هیواد ته وسپاري. روسیا هر وخت چمتو ده چې ښاغلی بیلی په افغانستان کې د اوکراین استازو ته وسپاري. د دې میاشتې په پیل کې په انټرنیټ کې د یوې ویډیو له خپرېدو وروسته کیف تایید کړی وه چې بیلی یرغمل شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدیځ سره پر شوي موافقې د دې هیواد په پارلمان کې له رای ورکولو سره مخالفت کړی دی. د جولای په 14 نیټه ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د خپل اتمی پروګرام په اړه یوه موافقه لاسلیک کړه چې له مخې ایران خپل اتمی فعالیتونه محدودوي او په بدل کې پر دې هیواد لګیدلي نړیوال بندیزونه لرې کیږي. پرون یکشنبه روحانی په یوه خبري غونډه کې وویل دا موافقه د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره یوه سیاسي موافقه ده او کوم نوی تړون نه دی چې د ایران د پارلمان تایید ته دې اړتیا ولري. د ایران پارلمان د دې موافقې د څېړنې لپاره یوه ځانګړې کمیټه ټاکلې ده. د ایران ولسمشر وایي د دې هیواد د ملي امنیت شورا لا دمخه د دې موافقې څېړل پیل کړي دي. اتریشی چارواکی وایي په یوه لارۍ کې چې شپږویشت غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندلي دي. د اتریش خبري آژانس وایي دا لارۍ چې افغان، بنګلادیشي او سوریایي کډوال پکې په پټه انتقالېدل د جرمني سرحد ته څیرمه د پولیسو لخوا ودرول شوه. د لارۍ رومانیایي ډریور هم نیول شوی دی. له بلې خوا د هنګري محکمې د هغو څلورو مشکوکو کسانو د توقیف موده غځولې چې په اتریش کې په یوه بله سرپټې لارۍ کې د موندل شویو یو اویا مړو کډوالو په تړاو نیول شوي دي. په دې مشکوکو کسانو کې درې بلغاریان او یو افغان شامل دي. پر دوی شک دی چې د انساني قاچاق د یوې لویې ډلې غړي دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې له مخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکې اونۍ بشپړ اوربند نافذیږي. د اګست په شپږویشتمه نیټه د کیف د حکومت استازي د روس پلو بلتور غوښتونکو له استازو سره په دې سلا شول چې د سپتمبر له لومړۍ نیټې څخه به له اوربند څخه هر ډول سرغړاوی پای ته رسوي. په اوکراین کې د سپتمبر لومړۍ نیټه د ښوونځیو د نوي تعلیمي کال د پیل ورځ ده.
پاموکي له ازادي رادیو نه د افغانستان د سوسترو خارونو د هوا حالاتو ته چې د نړیوالې هوا پیژندنې د ادارې لخوا د راتلونکو دولسو ساعتونو لپاره داسې اټکل شوې ده. کابل د تودوخې لوړ درجه یو دېرش ټیټه پنځلس، اسمان لمر، هرات هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه دیرش ټیټه څوارلس ښودل شوې. مزار شریف اسمان ځای ځای وریځ د تودوخې لوړ درجه دوه دیرش ټیټه دوه ویشت اټکل شوې ده. کندهار د تودوخې لوړ درجه څلور دیرش ټیټه اتلس اسمان لمر. جلال آباد هم اسمان لمر د تودوخې لوړ درجه اووه دیرش ټیټه پنځلس ښودل شوې. ګردیز د تودوخې لوړ درجه شپږویشت ټیټه دولس اسمان شین. او په پای کې بامیان د تودوخې لوړ درجه شل ټیټه پنځه اسمان لمر ښودل شوی دی.
و بجې او و دقیقې شوې د ازادي راډیو خبرونې هم د سهار په و بجې پیلېږي. د ماښام تر و بجو دوام کوي. د ماښام له و بجو وروسته په همدغو څپو چې اوس ازادي راډیو پرې اوري د امریکا شخ آشنا راډیو خبرونې اوریدی شي. د رواني خبری مجلې په دوام کې واورئ. د هلمند والی وایي د موسی کلاد بیرته نیولو په عملیاتو کې طالبانو ته درنې مرجوبلیا وشتي. د بهرنیو چارو وزارت هغه راپورونه ردوي چې ګواکې د هند او افغانستان د ستراتیژیکو همکاریو غونډه د افغانستان او پاکستان د اړیکو له کبله ځنډیدلې.
د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي.
په زابل کې د طالبانو ترمنځ نښتې شوې دي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړیو غونډې ولې بایکاټ کړې دي؟
دیو بیته فیصله کړې وه چې څلوېښت فیصد احزابو ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزابو ته ورکړي شي.
د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا یوه مدني ټولنه د غزنی تعلیمي وضعیت د اندېښنې وړ بولي.
معماری په اداره کې شخصي فکر د بایسکل سي سريت او مسؤلیت کې مقاصد بنتا. په غزنی کې حکومتداري د ازملال په حالت کې ده.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسایلو ته په ټول ویډیو زو ورسپانو کې کتنه کوم. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدل شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د هلمند والی وای د موسی کلا ولسوالی په روانه جګړه کې یو سلو پنځوس وسلوال طالبان وژل شوی دي. میرزا خان رحیمی وای د موسی کلا د هغو سیمو په بیرته نیولو کې چې په دې وروستیو کې طالبانو لاندې کړي له امنیتي ځواکونو سره افغان هوایي ځواک هم مرسته کوي. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړی وای افغان پلی ځواکونه ولسوالی ته څیرمه په یوه دشته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه پورې مځکني عملیات نه دي پیل شوي. په دې اړه اجمل ان راپور لري.
د هلمند والی وای د مساکلا په ولسوالۍ کې د حکومت له لاسه د وتلو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات روان دي. پرمختګونه پکې شوي او افغان هوایي ځواکونه په دې عملیاتو کې د افغان پولیس ځواکونو ملاتړ کوي. مرزا خان رحیمی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی د معلوماتو په اساس په عملیاتو کې 150 وسلوال طالبان وژل شوي. خغلی رحیمی همدارنګه تایید کړ چې په مساکلا کې پروانه جګړه کې د افغان امنیتي ځواکونو 2 سرتیری هم وژل شوي دي. نوموړي زیاته کړه
یو عملیات په مساکلا ولسوالۍ کې پیل کړی ده. انشاءالله نتایج ډېر ښه دي او داسې بعضې رسنو او بعضې افرادو دا تبصره کولی چې ولسوالۍ د مساکلا کاملا د دښمن په لاس کې ده. داسې نه ده، بعضې پوستې عقب نشینی کړی وه چې هلته فعالیت جریان لري. انشاءالله وضعیت به هلته نورمال شي او موږ هلته پروګرام دا لرو چې نور هم خدمات خلکو ته وړاندې شي، څه د سیاحت په برخه کې، څه د معارف په برخه کې او نورو د انکشافي پروژو ته هم.
خغلی رحیمی په ټینګار وویل چې تر اوسه په دې عملیاتو کې ولسی خلکو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. د هلمند والی همدارنګه وویل چې په دې عملیاتو کې بهرني ځواکونه هم برخه نه لري. خو د هلمند ولایتي شورا یو غړي عبدالمجید خونزاده وویل افغان امنیتي ځواکونه د ولسوالۍ مرکز ته نږدې په یوه دښته کې ځای پر ځای شوي او تر اوسه یې مځکني عملیات نه دي پیل کړي. خو نوموړي وویل چې د طالبانو پر مورچلو د افغان هوایي ځواکونو لخوا بمباری شوې دي.
دا هوایي ځواکونو هلته بمباری کړي دي، ځینې ځایونه وسلوال مخالفین ته دي بمباری لاندې راغلي دي، وسلوال مخالفین ته تلفات اوښتي دي. نور کې کوم نه وه جګړه، نه ده سوې پیاده جګړه او نه عملیات، پیاده عملیات شوي دي.
د مساکلا ولسوالۍ مرکز کې د امنیي قوماندانۍ د ودانۍ په شمول یو شمېر دولتي ودانۍ 3 ورځې وړاندې د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېدي. یو شمېر خلک پر حکومتي چارواکو انتقاد کوي چې د دې ولسوالۍ په مرکز کې د طالبانو تر پرمختګ د مخې د ولسوالۍ د سیمه ییزو چارواکو د غوښتنو سربېره هم په وخت اضافي پوځي مرسته دغه ولسوالۍ ته ونه رسوله او همدا د دې سبب شو چې هلته محاصره د ملي اردو او ملي پولیسو سرتیري له ځینو پوستو په شا شي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي وایي د دغه کمیسیون ځینې غړي هڅه کوي څو خپلې اجنډاوې ورباندې تحمیل کړي، نو ځکه یې د دغه کمیسیون غونډې تحریم کړي دي. شاه محمود میاخیل او کاون کاکړ خبرداری ورکوي چې تر هغو به د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غونډو ته نه حاضریږي چې حکومت دغه کمیسیون ته بې طرفه کسان معرفي کړي نه وي او پکې اصلاحات راوستي نه وي. د حکومت اجرایي ریاست بیا وایي حکومت به هغه طرح ومني چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د ټولو غړیو غوښتنې پکې په پام کې نیول شوې وي. اجمل تورمن پرې راپور لري.
په داسې حال کې چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له جوړېدو څو اونۍ تیریږي، خو د یاد کمیسیون د غړو ترمنځ د نظرونو اختلاف د دغه کمیسیون دوه غړي د غونډو تحریم ته اړ کړل. کاون کاکړ او شاه محمود میاخیل د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون دوه غړي د شنبې په ورځ په یو خبري کنفرانس کې راښکاره شول او د خلکو د هغې وړاندې شوې طرحې له بدلون یې پرده پورته کړه کوم چې د دغه کمیسیون لخوا به ولسمشر ته وړاندې شي. دوی وایي د دغه کمیسیون یو شمېر غړي هڅه کوي چې په انتخاباتو کې د ولسي جرګې سل چوک کې چې د یاد جرګې څلويخ سلنه جوړوي ګوندونو ته ځانګړي کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غړی شاه محمود میاخیر
دیو بیتا فیصله کړې و چې 40% احزاب ته سهم ورکړي. په دې معنی باندې چې سل د پارلمان سیټونه باید احزاب ته ورکړي شي او د احزاب لپاره ټول افغانستان یو حوزه وي او 40% چې چا وګټل نو هغه احزاب به دغه سل سیټونه د پارلمان اخلي او په عین حال کې نور سیټونه کې هم د هغه نمائندگان په مستقله توګه باندې ځان کاندیدولی شي.
ویل کېږي په دغه طرحه کې چې په روانه اونۍ کې بولس مشر ته وړاندې شي د یو شمېر ولایتونو د سلګونو خلکو نظریې راټولې شي. خو اوس دغه طرحه د یاد کمیسیون د دوو تنو غړو له مخالفت سره مخ ده چې وایي ولسمشر ته تر رسولو د مخه باید اصلاح شي. د دغه کمیسیون بل غړی کاون کاکړ ټینګار کوي چې که د ولسي جرګې انتخابات د ولسمشرۍ د تیرو ټاکنو په شان په یوې واحدې حوزې بدل شي د درغلیو امکان به ډیر او خلک به په انتخاباتو خپل باور بایلي. خو د افغانستان د اجرایي ریاست دویم مرستیال جاوید فیصل وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلواک ډول خپل کارونه پر مخ وړي او هر هغه وړاندیز چې دغه کمیسیون د ډیریو غړو نظر خپل کړي د حکومت د مشرانو لخوا به ومنل شي.
کمیسیون کاملا مستقل دی، استقلال لري. کمیسیون هر کله چې خپل پیشنهادي طرحه او اجرایه رسته وړاندې کوي، تر څنګه هغه اشخاص چې هغوی د کمیسیون له کار ناراضه دي هم کولای شي چې خپل طرحه رئیس اجرایه ته وړاندې کړي. تر هغه وروسته بیا حکومت د دې طرحو پر اجرااتو باندې کار کوي.
و موږ غوښتل چې په دې برخه کې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چارواکو نظر هم ولرو، خو د ډیرو هڅو باوجود مو چا اړیکه ځواب نه کړه.
دا هم د دې خبري مجلې د مهمو خبرونو سرټکی او ځل بیا. په هلمند کې چارواکي وایي چې د موسی کلا ولسوالۍ د هغو سیمو په نیولو کې پرمختګ کړی چې په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو لاندې کړي دي. افغان چارواکي وایي سرتیروی د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو یو مهمه پوسټ نیولې ده. روسیا وایي په افغانستان کې د وسلوالو له لوري یو اوکراینی یرغمل خوشي شوی دی. د ایران ولسمشر حسن روحانی له لویدی سره پر شوی اتمی موافقه د دې هیواد په پارلمان کې له رای اخیستلو سره مخالفت کړی. اتریشي چارواکي وایي په یوه لارې کې چې شپږ بیش غیر قانوني کډوال پکې سپاره وو، درې تنکي ځوانان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې موندل دي. او د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسه او جرمني د هغه پلان ملاتړ کوي چې لمخې د اوکراین په ختیځ کې له راتلونکي ونې بشپړ اور بند نافذ شي. ساعت و بجه او شپاړس دقیقې شوې. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبري مجلې په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به سالم محمد صالح درته ووایي چې په بهرنیو مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
له هند خبرېدونکي خبرونې د هندو په خپله تازه ګڼه کې لیکلي، هندوستان د افغانستان څو غوښتنې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک تړون په اړه د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښي دي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د خپلې ولسمشری دورې په لومړۍ ورځو کې ظاهرا پاکستان ته تمایل څرګند کړ او وی ویل چې غواړي پر هغه ستراتیژیک تړون چې افغانستان مخکې له هندوستان سره لاسلیک کړی و له سره غور وکړي. خو د هندو خپرونې لیکلي له هغې راهیسې تر اوسه هندي چارواکو د کابل څو غوښتنې چې پر دې مسأله د بحث لپاره وي بې ځوابه پرې ایښي دي. د خبرونې په حواله هندي چارواکو تر اوسه د افغانستان لخوا دوه درې رسمي مکتوبونه او څو لفظي غوښتنې ترلاسه کړي دي. د هندو خبرونه زیاتوي نیوی ډیلی په تیرو دریو کلونو کې دغو پرله پسې غوښتنو ته نه یوازې ځواب نه دی ویلی، بلکې د هند بهرنیو چارو وزیر تصمیم ونیوه چې په کابل کې د سیمه ییزې اقتصادي همکاري په راتلونکي کانفرانس کې ګډون ونه کړي. دغه کانفرانس راتلونکي پنجشنبه او جمعه په کابل کې جوړیږي چې پکې د ځینو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او د پاکستان په استازیتوب په ملي امنیت او نړیوالو چارو کې د صدر اعظم نواز شریف سلاکار سرتاج عزیز برخه اخلي. له برېټانیا خبرېدونکي میل آنلاین خبرونې بیا په افغانستان کې د یوه پخواني افغان ترجمان د وژل کېدو او په دې پلمه د افغان ترجمانانو پر ستونزو یوه لیکنه خپره کړې ده. خبرونه لیکي د پرویز خان په نوم 22 کلن پخواني افغان ترجمان چې طالبانو د برېټانیا جاسوس بلالې خپل کور ته نږدې د کورنۍ په مخ کې ووژل سو. میل آنلاین لیکي پرویز خان وروسته له هغې ترجمانې پرې شو چې د مرګ غوښنه ورته سوي وه، خو بلاخره یې پر ټټر څو مرمۍ ولګېدې او ووژل سو. خبرونې د وسلوالو طالبانو ادعا هم راخیستې چې ویلي دي په پکتیا کې د پرویز خان کلي ته غځېدلې لار میاشت مخکې بنده کړې وه. شپږ وسلوال په پرویز خان او د ده په 28 کلن ورور سم پسې چې دی هم پخوا د برېټانوي ځواکونو ترجمان وو د دوی کور ته ورغلل. سم ویلي زه له کوره وتښتېدم، خو کله چې مې کشر ورور دروازه خلاصه کړه وسلوالو ونیوه. لومړۍ دوی ډزې د هغه پر راسته لاس وکړې، وروسته یې څلور یا شپږ مرمۍ پر ټټر وویشت. د میل آنلاین خبرونې ته ویلي وسلوال طالبان له پاکستانه خاص د دې لپاره راځي چې موږ ووژني، ځکه دوی وایي موږ د کافرانو جاسوسان یو، هغه هم په دې خاطر چې له برېټانوي پوځیانو سره مو د ترجمانانو په توګه کار کړی دی. د میل آنلاین خبرونې په باور ګڼ افغان ترجمانان چې پخوا یې د برېټانوي پوځیانو ترجماني کوله اوس ادعا کوي چې د برېټانیا حکومت له پامه غورځولې دي. د دوی اکثریت په برېټانیا کې سیاسي پناه غواړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د هندي چارواکو د بوختیاو له امله تر اوسه له دغه هیواد سره د ستراتیژیک مشارکت ناسته نه ده جوړه شوې. د دغه وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې به کله هم له هند سره د اړیکو پر څرنګوالي اغیز ونه کوي. د ازادي راډیو خبریال اجمل تورمان په دې اړه د بهرنیو چارو د وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مرکه کړې او په سر کې له هند سره د ستراتیژیک مشارکت د ناستې د ځنډیدو په اړه پوښتنه کړې.
دا د هند لخوا نه ده رد شوې تر اوسه پورې. څو ځلې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت لخوا د هند څخه غوښتنه شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت د شورا یو غونډه جوړه شي، دوی چې ویلې چې موږ دې ته نه یو آماده، د دوی دلیل په هیڅ ډول د افغانستان او پاکستان د اړیکو پورې مربوط نه کیږي. د دوی دلایل همدا ده چې څنګه چې تاکل شوې ده دغه غونډه باید د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په مشرۍ جوړ شي، ځکه د دوی د بهرنیو چارو وزیر لمخکې نه تاکل شوې مصروفیتونو له امله په هغه وختونو کې چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دغه غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي دې ته چمتووالی یا آمادګي نه درلود.
په کابل کې د هند پخوانی سفیر راکش سود ویلي چې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته افغانستان پاکستان ته پاملرنه زیاته کړې او هند هم له دې هیواد سره اړیکو ته زړه نازړه شوی دی. دا موضوع څنګه ده؟
دا د یو شخص څرګندونه دي او زه نه غواړم چې په دې هکله تبصره ولرم.
حکومت په څوک دي څو له هند سره اړیکې پیاوړي او موجوده سوې تفاهمونه چې یو څه موجود دي دا لمنځه یوړل شي؟
د دوست هیواد هند جمهوریت سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت اړیکې ښې دي او د قناعت وړ دي او د دواړو هیوادونو لخوا هڅې لا روانې دي چې د دواړو هیوادونو د اړیکو او همکاریو د لا ټینګښت لپاره نور هم اوچت ګامونه پورته شي.
د بهرنیو چارو وزارت له ویان شکیب مستغنی سره مو مرکه له ازادي راډیو اوریده. راپورونه وایي په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د خېټې شوې دي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ د خېټې کې 15 کسان وشل شوې دي. په دې اړه نور حال اجمل اندر کوي.
احمد ربانی د هغه کمیټي مشر کی چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د ملا محمد عمر د مړینې د خبر لخبرې دوه وروسته د جوړجاړي هڅې کوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د نوموړي له خولې وایي په زابل کې د دوو ډلو طالبانو ترمنځ خپل منځین خطه کې 15 کسان وشل شوي. ویل کیږي چې جګړه د طالبانو د نوي مشر ملا اختر محمد منصور او ملا منصور دادالله د پلویانو ترمنځ شوې ده. کچېرې دا خبر تایید شي دا به د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ لومړنی نښته وي. د ملا عمر د مړینې د خبر له خبرېدو وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو مشر وټاکل شو، خو د ملا عمر د کورنۍ یو شمېر غړي او یو شمېر نور طالب مشران د نوموړي له مشرتابه سره اختلاف لري. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد ربانی له قوله وایي چې د محل د طالبانو د دوو لورو ترمنځ سیالي تر تاوتریخوالي رسیدلې. افغان چارواکو تر اوسه پورې دا رپورټونه چې په زابل کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ جګړه شوې وي نه دي تایید کړي. خپل وسلوالو طالبانو هم په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په ولسي جرګې کې د زابل د خلکو استازي عبدالقادر قلاتوال ازادۍ رډیو سره په خبرو کې وویل چې په سیمه کې ډیر وسلوال طالبان راټول شوي او ترمنځ د جګړې خبره لا احتمال لري هم نه ده.
د زابل ولایت خاکيخان په ولسوالۍ کې د طالبانو یو غټ رقم جمع سوی دی او هغه اختلافونه چې دیپلومات کې موجود دي کومه سوی دی د دې امکان شتون لري چې یو وسلوال برخورد او جګړه په منځ کې وسی. لږ سره سره چې مشران او سپینګری د دې په منځ کې منځګړیتوب کوي، خو دا فکر چې دا منځګړیتوب هم نتیجه نه ورکوي او بل اخره د دغه تجمع پایله به د طالبانو د دواړو وسلوالو ډلو په منځ کې د یو برخورد باندې به پای ته ورسیږي. او دا جګړې لپاره د زابل او کندهار او هلمند او اوروزګان د ولایتونو طالبانو یو ټولنه تشکیل کړې ده او په وسلوالو توګه باندې د جګړې امادګي نیولې ده.
تر دې مخکې د ملا عبدالمنان په نوم یو تن چې وایي د ملا محمد عمر رور دی هم په زابل کې د داسې وی جګړې په اړه خبرداري ورکړی وو. نو مولوی له ازادۍ رډیو سره په خبرو کې ویلی وو ملا اختر محمد منصور غواړي په زور له هغه طالب مشانو بیعت واخلي چې د دله مشرتابه سره مخالفت. ملا عبدالمنان ویلی و داسې معلومات ور رسیدلی چې ملا اختر محمد منصور د هغه طالبانو پر ضد چې له ده سره بیعت نه کوي فتوا ورکوي. د نوموړي په وینا که چیرې دا فتوا ورکړل شي د طالبانو د دوو لورو ترمنځ به جګړې ته لاره پرانیسي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې چې د طالبانو د دوو ډلو ترمنځ د یو ځای کېدو هڅه کوي وایي دا پنځه وسلوال وروسته له هغې ووژل شول چې ملا منصور د عبدالله د ملا اختر محمد منصور خلاف په سلګونو وسلوال د زابل په خاکې افغان ولسوالۍ کې راټول کړل. دا سیمه له ډېرې مودې راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د احمد رباني له خولې وایي هیله من دي چې یو داسې پریکړې ته به ورسیږي چې له مخې به یې د طالبانو د مشرتابه په اړه وروستۍ پریکړه وشي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا په نامه د مدني ټولنې غړي وایي د غزنی په ولایت کې ناوړه امنیتي، تعلیمي، اقتصادي او فرهنګي وضعیت اندېښمن کړی دی. دوی حکومت ته خبرداری ورکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت ستونزو ته توجه ونه کړي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. تفصیل د خان محمد سین پراپور کې.
نامنی، اداري فساد، بیکاری، د ښوونځیو تړل، اقتصادي پروژو ته د حکومت نه پاملرنه او داسې نور موارد هغه ستونزې دي چې د غزنی ولایت د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا شبکې پرې اندېښنه وښوده. د دې شبکې غړو د شنبې په ورځ په کابل کې په یوې ناسته کې وویل چې سربیره پر یادو ستونزو د غزنی خلک نور د هغه ولایت پر اداري پوستونو سرپرستان نشي زغملی. دوی چې شمېر یې لسګونو ته رسېده پر حکومت غږ وکړ چې که په لږه موده کې د غزنی ولایت د ستونزو هوارۍ ته اقدام ونه شي پراخ مدني حرکتونه به پیل کړي. د ځوانانو د همغږۍ او پیاوړتیا د شبکې مشر عنایت الله ناصر وویل
غزنی کې فساد، انحصارګرایی سازمان یافته ډول سره حاکمه ده. د معارف په اداره کې شخصي فکر د باعث کېږي چې اکثریت ولسوالیو کې مکاتب بند پاتې شي. د بیان ازادۍ نقض ویني خو څوک د دې جرات نه لري چې آواز اوچت کړي. په غزنی کې حکومتداري د اضمحلال په حالت کې ده.
د دې شبکې غړو وویل د غزنی په ولایت کې ځینو چارواکو د شخصي ګټو لپاره په هره برخه کې د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړي دي. دوی دا هم وویل د ولسوالۍ مرکزونه د خلکو د خدمت پر ځای د ځان ساتلو په فکر کې دي. ویناوالو د غونډې په پای کې وویل چې حکومت ته د دوی خبرداري د اوږدې مودې لپاره نه بلکې تمه لري چې په څو اونیو کې په هکله اقدام وکړي. دا لومړی ځل نه دی چې د غزنی ولایت پر سیمه ییزې حکومتولۍ انتقادونه کیږي، بلکې څو ورځې مخکې د یوې مدني ټولنې او د ولسي جرګې ځینو غړو د غزنی والي او یو شمېر چارواکي په اداري فساد او په نامنیو کې په لاس لرلو تورن کړل. افغان چارواکي وایي د غزنی د هر اړخیزو اصلاحاتو لپاره پروګرامونه ترتیب شوي خو په ځینو وختونو کې نامنۍ د دې سبب کیږي چې دا پروګرامونه پلي نه شي او یو لړ موقتي ستونزې پکې رامنځته شي.
د ژوند رنگونه.
زمانوم شاهد دی ول کونړ ولایت.
کونړ ولایت هغه منظر کشی چې څه ډول دی دک په الفاظو کې کولای شي.
کونړ ولایت یو ښکلی او مشهور سین لري چې دغه سین یو اړختم غرونه او بل اړختم غرونه ډیره ښاشنه منظره لري. دغه سین په دغه کې بهیږي واقعا یو ډیر ښکلی منظره رامنځته کړی ده. او دا کونړ سین چې دی ډیر مشهور مایانم لري. او
کله کله تاسو په خپل ورغلی استی مایان مونیولی کنه؟
هو مونږ ورغلی مایان مونیولی دي. تل مایان نیسو بیا ډیر په شاو کړو په خویانو ډیره مزه کوي. ډیر خواږه مشهور مایان دي اگر په ټول افغانستان کې نوم لري.
دا د مایانو د نیولو طریقه څنګه تاثیر ته نیسي؟
دا خو مختلف طریقې دي. یو قسم چې دی جال ورته په هغه باندې نیسي، بل قسم په خوا به دسي وو چې بمونه به سین تار ته ول په دی به نیول. اوس چې دی هغه دولت هغه بمونه بند کړی دي نو اوس په زیاتره په جالونو نیسي.
کله چې تاسو مایان ونیسي بیا د پخول لپاره چیرته وړي؟ کور ته وړي کنه ملګری دوستان راټولېږي او یو ځکی میله کوي؟ په
زیات وخت دسي کېږي چې ټول ملګری په ګډه دام واچي نو مایان سره په ګډه راټول کې د چا دام کې سمره نه ختي په ګډه یو وجرا کې پخای او زیات وخت دسي کېږي چې کور ته وړي کور کې تنا پخای.
دا د مایانو د پخولو طریقې څنګه ده؟ یوازې په غړو کې پخوي کنه په انګاری سره کوي یا نورې طریقې هم شته؟
یوازې مونږ چې پخوي یوازې د غړو طریقې د په تابای باندې په خیو بلد طریقه باندې مونږ نه دی په خپل تر اوسه وسته.
په نور سیمو کې تا کله میان خړلې کنه؟
او خړلې مې د سروبي کې مې خړلې دي، کابل کې مې خړلې، نور سیمو کې مې زیات سیمو.
د خپل سیمه چې ته د کونړې د اغه سیمي او او د نور سیمو ماهیان څومره فرق کوي در
استاد ډیر توپیر لري د کونل د سین ماهیان چې دی هغه ماهیان چې دی د سروبي ماهیان سره ډیر توپیر لري هغه رقم ته تازه او کلی خپل ذائقه لري هغه خوان چې پاغه کې د هغه په دې ماهیانو کې نشته او زیات دل د کابل او سروبي چې د ماهیان د پاکستان ناراضي په دې خاطر دې کې خوان نشته
دا زموږ لمړی خبری مجله او اوس په بل خبری مجله جاوید نعیمی وړاندې کړی.